ونه د افغانستان په وخت شپې نه هني بجې شي تاسو ازادي رادیو ته واګیاست. نوبل د سولې جایزې ګټونکي مالال یوسف زید اسلامي ودونو لمشران څخه غوښتل چې د افغانستان د طالبان حکومت ته مشروعیت ورنکړي او د طالبان له خوا د خزو وینجنو پر ځای کړو د بندیزونو پر وړاندې غږ پورته کړي. هغه چې نن د اسلامي همکارۍ سازمان له لوري په اسلام آباد کې جوړ شوی په غونډه کې وینا کوله، د اسلامي ودونو لمشران غوښتل چې د دې بندیزونو د ختمولو لپاره له خپل صلاحیتونو کار واخلي. مالال یوسف زید چې تر دې وړاندې هم د طالبان له خوا د خزو او انجونو پر زده کړو پر مدتونو سلسله نیمکه کړی ویلي چې طالبان خزو ته د انسانانو په سترګه نګوري او خپل جنایتونه په دینی او کلتوري پلمو پټوي. د مسلمانانو د نړیوال اتحادیې سرمنشي د مسلمانانو علماو د سازمان رئیس محمد علي اسی په پاکستان کې د اسلامي همکارۍ سازمان یو ایسي غونډې ته په وینا کې د انجونو د زده کړو مخنیوی وغنده وغې غیر عادلانه او د اسلامي تعلیمات خلاف وبله. هغه په غیر مستقیم ډول د طالبانو لوري د انجونو زده کړو بندیز ته اشاره وکړه. ویل چې هغه څه چې حلال دي حرام ګرځولي کبیره ګناه ده. علي اسی په غیر مستقیم ډول پر طالبانو غږ وکړ چې پر اسلام د مادیتونو پالیسي ونه تپي او ټینګار وکړ چې اسلام د ښځو انجونو د زده کړو حق په کلکه تاییدوي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې بواړي چې د دایکنډي ولایت بزګران د کوکنارو د بدیل کښت د نشتوالي له امله شکایت کوي.
په خاطر کې کښت کو
د دې لپاره چې کوکنار منه شي باید دولت له بزګرو سره همکاري وکړي، مثلا اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سره او انجه ورکړي چې بزګران کوکنار ونه کړي.
په یو بل راپور کې مو د بشیر په نوم د یو معتاد ژوند ته کتنه کړې ده. معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې ده.
په مجموع کې د عمر هغه اوسط تر یو نورمال انسان پنځلس تر شلو کلونو کم وي.
د بشیر په نوم یو معتاد وایي چې د نشې په پریښودلو خوښ یم خو د تیر ژوند په اړه افسوس کوم.
څوارلس کلن الکولم چکتلس کلی پورې اتلس کلی نم نور شاګردانو سره همداسې په میلې باندې ونتاریا کول.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
اوس سړی اوس داسې وارخطا یې په کوڅه کې څوک و؟
کرم خان و.
څه ویل؟
خپل پور یې غوښت.
نو تا څه ورته وویل؟
بس نورې څه کوې ښځې، په لوی لاس مې ځان په بالا اخته.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د دایکنډي ولایت بزګران شکایت کوي چې د طالبانو حکومت که څه هم دوی د کوکنارو له کښت څخه منع کړي دي خو له دوی سره یې د لازمو اقتصادي پروګرامونو او بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي کړې. بزګران په دې ولایت کې په وروستیو دریو کالو کې د کوکنارو د بیا کرل کېدو علت بېوزلي بولي او د مرستو غوښتنه کوي. خو له بلې خوا بیا د دې ولایت امنیتي چارواکي وایي چې سخت کال یې لسګونه جریبه ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې او په راتلونکي کې به هم د دې کښت مخه ونیسي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د کندي د افغانستان له هغو لسو ولایتونو څخه دی چې د جمهوري نظام په وروستیو کې د کوکنارو کښت پکې صفر سوی و، خو کله چې طالبان د دوهم ځل لپاره پر افغانستان واکمن شول بزګرو د دې ولایت په ځینو برخو کې بیا د کوکنارو کښت ته مخه کړه. بزګران په دې ولایت کې د کوکنارو د بیا کرل کېدو اصلي علت اقتصادي ستونزې او هغو زراعتي بوټو کموالی بولي چې دومره ګټه نه لري. د دایکنډي ولایت پاتوی ولسوالۍ بزګر شاهین شاه وایي د دوه کالو راهیسې چې د طالبان حکومت د کوکنارو کښت بند کړي دوی د خپلو ځمکو په ځینو برخو کې غنم کرلي دي، خو د طالبان حکومت دې ته حاضر نه دی چې دا غنم په مناسبه بیه رانیسي او یا یې بازار ته ورسوي.
دی
هیڅوک نه غواړي چې کوکنار وکړي، خو کله چې خلک بېوزله وي د غنمو کښت ګټه نه ورته کوي او دولت دا غنم له بزګرو څخه نه رانیسي. په دې صورت کې بزګران مجبور دي چې کوکنار وکړي، ځکه چې ډېر عاید لري، خو که کوکنار ګټه ونه لري خلک یې نه کوي.
د دایکنډي د میرامور ولسوالۍ یو بل بزګر حسین علي شکایت کوي چې د طالبانو حکومت مرستندوی ادارو تر اوسه د اصلاح شویو تخمونو او اقتصادي مرستو په برخه کې د دوی لاسنیوی نه دی کړی. دوی د طالبانو له حکومت مرستندوی ادارو څخه غواړي چې د کوکنارو د کښت منع کولو په صورت کې د زراعت وجې ته پام وکړي او له دوی سره مرسته وکړي.
په دې لپاره چې کوکنار منع شي، باید دولت له بزګرو سره همکاري وکړي، مثلا اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سره او انجه ورکړي چې بزګران کوکنار ونه کړي.
د ملګرو ملتونو او دغه ډول السیس په نوم برتانوي موسسې د معلوماتو پر بنسټ په روان شمسي کال کې په دایکنډي ولایت کې ښه ډېر کوکنار کرل شوي وه، خو د طالبانو حکومت یوازې دومره وکولای سوای چې د دې ولایت مرکزي سیمو په څو کلیو کې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي. د دایکنډي ولایت امنیه قمانداني ویان عبدالعلي جاوید ادعا کوي چې سږ کال د کوکنارو د کښت په ویجاړولو کې بریالي وه او د راتلونکي فصل لپاره هم هڅه کوي چې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي.
د څو عملیاتو په نتیجه کې په دایکنډي ولایت کې 55.5 جریب ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه شوه. د نشه یي موادو د رانیولو او خرڅولو د 80 قضیو په تړاو هم 83 تنه نیول شوي چې تر لومړنیو څېړنو وروسته یې دوسیې محکمې ته سپارل شوي دي.
که څه هم د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې په راتلونکي فصل کې هر ډول چې کیږي د کوکنارو د کښت مخه به نیسي، خو ملګري ملتونه او څارونکي بنسټونه وایي چې د بدیل کښت او اقتصادي مرستو پرته د زور د لارې د کوکنارو د کښت منع کول به عملي او ښه پایله ونه لري. د افغانستان د تاجرګرانو شبکې په خپل یو راپور کې ویلي، طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د بزګرو اړتیاوې پوره کړي او دا وضعیت به د دې سبب شي چې په راتلونکو کلونو کې د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو پریکړه له ستونزو سره مخ شي.
په راپور کې مو واورېدل چې د دایکنډي ولایت بزګران د کوکنارو د بدیل کښت د نشتوالي له امله شکایت کوي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ولنا افیر مې ورته ځوان بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو، زه څنګه مسبد بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوار د تاریا کې راکزه چې په دغم کې ختک
مال دې دمون خراب کړو، اډو کې دمون غپوچ کړو، اپونه دمون غ خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي، ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیز خپرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د هرات ولایت اوسیدونکی عبدالبصیر 23 کاله مخکې د کار او خپل واده د لګښت برابرولو لپاره ایران ته تللی و چې هلته معتاد شو، خو اوس یې خپله کوژدنه او اولادونه له لاسه وتلي او تس لاس خپل کلي ته راستون شوی دی. عبدالبصیر وایي د ده اعتیاد د دې سبب شو چې په دې 23 کالو کې د واده لګښت پوره نه کړ او له نشه یي موادو سره دومره تړلی او بېوسه شوی و چې د کورنۍ د 2 ځله ټینګار سره سره کور ته ستون نه شو او د خپل مور او پلار تر مرګ پورې هغوی ونه لیدل. زموږ همکار د عبدالبصیر ژوند ته کتنه کړې ده چې په ګډه سره یې اورو.
20 ساله کې مې درست به یک عمل گرفتار شدم.
عبدالبصیر د هرات ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې له 4 زره بستریز مرکز څخه تر 1 کال تیرولو وروسته رخصتېدو ته ځان چمتو کوي. هغه معتادین چې له ده سره یو ځای بستري شوي وو 2 میاشتې مخکې د نشه یي موادو تر پرېښودلو وروسته خپلو کورونو ته ستانه شول، خو څرنګه چې عبدالبصیر د اوسېدو ځای نه لري په همدې مرکز کې اوسېږي. عبدالبصیر وایي 23 کاله مخکې نامزاد شو او د واده د لګښت پوره کولو لپاره ایران ته ولاړ، خو خبر نه و چې دا سفر به له ټولو خپلوانو څخه جلا کړي.
ولس 13 کلن وم چې د کار لپاره ایران ته ولاړم. سمو د هلته وم، بیرته کور ته راستون شوم او کوژده مې وکړه. یو کال دلته وم، زړه مې صبر نه شو. له ځان سره مې وویل که ایران ته ولاړ شم ښه به وي، خو ایران ته له تلو سره هلته پسې پاتې شوم. له کور څخه یې لیک راواستوه چې نامزاده دې پیغله شوې ده، راشه واده وکړه. څرنګه چې زه محتاج شوی وم، ما ویل نن به ولاړ شم، سبا به ولاړ شم، بل سبا به ولاړ شم، خو احتیاط دا فرصت نه راکوه چې کور ته ولاړ شم. نتیجه دا شوه چې میرمن مې له لاسه ووته.
عبدالبصیر د خپل پلار او مور یوازینی زوی و. کله چې دی په ایران کې معتاد او هلته اوسېده، په دې جریان کې خویندو ودونه وکړل او مور او پلار یې مړه شول. هغه کسان چې د هرات ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې په څلور زره بستریز مرکز کې د نشې پرېښودلو لپاره ساتل کېږي، تر هغو پورې په دې مرکز کې وي چې د کورنۍ غړي راشي، او د دې مرکز چارواکو ته تر ضمانت ورکولو وروسته خپل د کورنۍ غړي له ځان سره بوزي. عبدالبصیر یو کال وروسته دا فرصت ومن چې له دې مرکز څخه رخصت شي.
یو کال کېږي چې په دې کیمپ کې اوسېږم. په کیمپ کې مې زموږ له خپلوانو څخه یو خپل ولید چې مخکې مې په ایران کې لیدلی و. ما ورته وویل چې له دې ځای څخه تر رخصت کېدو وروسته زما خوریانو ته ووایه چې ستاسې ماما په څلور زره بستریز کیمپ کې دی. هغه و چې خوریانو مې زما لټون پیل کړ، دلته راغلل او زه یې پیدا کړم.
د هرات ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې څلور زره بستریز مرکز دوه کاله مخکې جوړ شو چې اوس تر شپږ زره ډیر معتادین پکې ساتل کیږي. د هرات له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر مولوي حیات الله روحانی وایي په دې مرکز کې د عبدالبصیر په ډول ډیر نور معتادین هم شته چې د کورنۍ غړي نه دي پیدا شوي. له همدې امله دوی لازمه بولي چې دغه ډول معتادین هم دلته وساتي.
داسې پېښې ډېرې سوي دي چې د نورو ولایتو شپاړس کاله کسان هم ورک وله، اتلس کلو کسان هم وله، خو ډېر و. دا خو ډېر دي، دا خو دا څرو زموږ سره دلته د څلور دېرش ولایتو کسان شته، نو خامخا شته پکښې.
هرات، فراه او نیمروز هغه درې ولایتونه دي چې له ایران سره ګډه پوله لري. کله چې ایران زرګونه افغان معتادین افغانستان ته راشړي، په دې ولایتونو کې راغونډېږي. د دې درې ولایتونو امنیتي چارواکي وایي ایران پولیسو له ایران څخه افغانستان ته د راشړل شوي معتادینو په ډله کې ایرانی معتادین هم راشړلي، او ایرانی چارواکي دا معتادین بیرته نه مني.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو استعمال په معتادینو کې د ذهني ګډوډیو تر څنګ جسمي یا فزیکي بدلون هم راولي چې په نتیجه کې د داسې کسانو ویښتان زر سپینېږي، غاښونه یې تویېږي، پوستکی یې ګونځي کوي، جسمي او رواني توان له لاسه ورکوي، او په دې ډول معتاد تر وخت مخکې بوډا کېږي. دا چې په معتادینو کې تر وخت مخکې د زړښت یا بوډاتوب لاملونه څه دي، کوم ډول نشه یي مواد معتاد زر بوډا کوي، او روغ شوي معتادین باید څه وکړي تر څو زر زاړه نه شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې چې په پیل کې په انسانانو کې د زړښت پروسه تشریح کوي.
یو نورمال انسان د ژوند مختلف مراحل لري، او د عمر د تیریدلو پروسه طبیعي وي. د عمر د کلونو مطابق زړیږي، ولې یو کس که په مخدره موادو معتاد وي، مخصوصا که چیرته له ډېر ځوانۍ دغه احتیاط شروع سوی وي، او که چیرته په ډېره اندازه مخدره مواد او خطرناکه مخدره مواد مصرف شوي وي، په دوی کې د عمر طبیعي سیر یا د ځوانۍ د زړښت دغه پروسې ګړندۍ کېږي، او دوی تر وخت مخکې له زړښت سره او تر وخت مخکې له مختلفو جدي ستونزو سره مخامخ کېږي. او ویل کېږي چې په مجموع کې د دوی د عمر هغه اوسط تر یو نورمال انسانه 15-30 کلونو کم وي. د دې ټولو علتونه مختلف دي، ولې په مجموع کې دغه مخدره مواد نه تنها دا چې په دماغ کې دائمي تغییرات رامنځته کوي، د عصبي رشتو د التهاب یا د مرضي تغییراتو باعث کیږي، د دماغ وظایف مختل کیږي، او د احتیاط په نتیجه کې د انسان رفتار او د انسان د ژوند ډول داسې یو حالت سره مخ کیږي چې د خپل مرض او د خپل صحت تشخیص نشي کولای، او په دې اساس په دوی کې مرضونه تر وخت مخکې پر مخ ځي، او د مرګ او یا هم د جدي ناروغیو باعث کیږي.
ډیری معتادین چې موږ ورسره خبرې کړې تر خپل وخت مخکې زاړه شوي دي. نشه ولې د بوډاتوب لامل ګرځي؟
که څوک د کلونو لپاره مخدره مواد استعمالوي، تبن هغوی خپل عمومي صحت ته توجه نشي کولای. دوی کافی غذا، مناسبه او متوازنه غذا نه اخلي، مایعات او خواړه نورمال نه وي، او له دې سره که چیرته دوی له ځینو داسې ناروغیو سره مخامخ کیږي چې هغه تداوی ته ضرورت لري، دوی ډاکټر ته مراجعه نه کوي، او په دې اساس دوی تر وخت مخکې زړښت سره مخامخ کیږي. او د دې ترڅنګ د هغوی د پوستکي، د غاښونو، د ویښتانو او د تغذیې خراب وضعیت د دې باعث کیږي چې دوی ظاهرا تر خپل عمره ډیر زاړه ښکاره شي.
کوم ډول نشي مواد لا ډیر یو معتاد تر وخت مخکې بوډا کوي؟
مخدره مواد په مجموع کې بیا هم په دې پورې ارتباط لري چې یو کس د څومره وخت لپاره له دې موادو استفاده کوي، کومه اندازه او له کومو لارو مخدره مواد استعمالوي. د بېلګې په توګه که یو څوک چارس یا هیروین په دودي شکل سره استفاده کوي، دوی د دې ترڅنګ له سګریټو سره هم دوی معتاد وي، نو د سګریټو، د چرسو او د ټولو دودي مخدره موادو استفاده د سږو د التهاب یا د سږو د اوږدمهاله مرضونو باعث چې دغه د سږو مرضونه باعث د دې کیږي چې یو څوک له قلبي ناروغیو سره هم مخ شي. د اکسیجن تبادله د انسان د وجود د حیاتي اعضاو د مهمو اعضاو د فعالیت سره له خطر سره مخامخ شي، او بالاخره د میکروبي ناروغیو یا هم د نورو دوامداره تنفسي ناروغیو له کبله دوی خپل ژوند له لاسه ورکړي، او یا هم تر وخت مخکې له معلولیت سره او له جدي ناروغیو سره مخ شي.
آیا د نشي موادو په لوړه پیمانه استعمال او که اوږده موده کارول یې معتادین بوډاګان کوي؟
په دې کې دواړه عوامل مهم دي. که چیرته څوک په ډیره اندازه مخدره مواد استعمالوي، په منظم شکل استعمالوي، د دوی د ژوند او د دوی د زړښت او د ځواني دغه طبیعي پروسه به نوره هم له مشکلاتو سره مخامخ شي. او د دې ترڅنګ که یو څوک له خطرناکو لارو مخدره مواد استعمالوي، د بېلګې په توګه که څوک د پیچکارۍ په واسطه له زرقي لارې مخدرات استعمالوي، په دوی کې د مختلفو انتاني ناروغیو خطر لوړ وي. کېدای شي په ایچ آی وی، په تور زیړي، یا د زیړي په ځینې نورو ډولونو، یا په نورو میکروبي ناروغیو اخته شي، چې دا د کلونو په تېرېدو د انسان سیستمونه، د انسان صحت ورسره خرابوي. نو د دې ترڅنګ که څوک د احتیاط په دوران کې تداوي ترلاسه کوي، مخدره مواد کم استعمالوي، په دوی کې به د دوی د عمومي روغتیا یا د دوی د ژوند طبیعي مراحل له ډېرو ستونزو سره نه مخامخ کیږي.
بوډاتوب هم بېلابېلې نښې لري، لکه د ویښتانو سپینېدل، د مخ ګونځي، د غاښونو وتل، د لاسونو او سر رېږدېدل، او یا فزیکي توان له لاسه ورکول. نشه یي مواد په معتادینو کې کومې نښې زر او ډېرې راپیدا کوي؟
معتادین په مجموع کې په تدریج سره خپل صحت ته پاملرنه نه کوي. مثلا په اوله کې دی تر ټولو مهمه د غاښونو حفظ الصحه ده، د غاښونو پاک ساتل دي. او بعضی د مخدره موادو خاصیتونه دا دي چې دوی زهري یا تیزابي خصوصیتونه لري چې غاښونه له منځه وړي، چې دا خپله د دې یوه نښه ده چې یو کس تر خپل عمر ډیر زوړ ښکاره شي. ویښتانو ته پاملرنه نه کیږي، د مخ او د پوستکي صحت ته پاملرنه نه کیږي. او د دې ترڅنګ ځینې مخدره مواد د دې باعث کیږي چې له امله یو کس وزن له لاسه ورکړي، فزیکي توان له لاسه ورکړي، منظم ورزش ونه کړي، او متوازنه غذا او فعال ژوند ونه لري، چې دا ټول په خپل وار سره د دوی د عمر او د دوی د ژوند د طبیعي سیر یا د دوی د طبیعي زړېدو پر ځای دوی تر وخت مخکې زړوي، او تر وخت مخکې صحي مشکلات ورته پیدا کوي.
آیا داسې لارې چارې هم شته چې د نشه یي موادو له استعمال سره سره دی بیا هم یو معتاد زر بوډا نشي؟
که یو کس مخدره موادو اعتیاد ولري، او دوی نشي کولای چې دفعتن هر څه پرېږدي، له مخدره موادو پرهیز وکړي، دوی کېدای شي په تدریجي شکل سره د مخدره موادو د استعمال خطرونه کم کړي. مثلا په اوله کې کولای شي چې له داسې لارو استفاده وکړي چې د ناروغیو خطر ورسره کم وي، مثلا له زرقي لارې د مخدره موادو له استعمال ډډه وکړي، او یا د سیګریټو یا د دودی طریقې استفاده محدوده کړي، او ورپسې دي په دوهم قدم کې د مخدره موادو مطلق ترک ته لاره هوار کړي. په دې ترتیب سره به دوی وکولی شي چې خپل صحت ته متوجه شي، خپل روغتیا ورسره وپیژني، او که چیرته څه ناروغۍ لري، چیرته څه ضروریات وي، چې دوی درمل وخوري، ډاکټر او تداوي ترلاسه کړي. دوی به په دې طریقه وکولی شي چې له داسې ناروغیو وساتل شي چې هغه لپاره د دوی د عمر او د دوی د ژوند لپاره یو تهدید وي.
روغو سوی معتادینو ته متوسیت څه ده ترڅو تر وخت مخکې د بوډاتوب ستونزه بیرته لرې او هغه پخوانۍ ځواني ته ور وګرځي؟
په مجموع کې هغه کسان چې مخدره مواد پرېږدي او نورمال ژوند ته مخه کوي، د دوی په مغزو کې هغه مرضي تغیرات چې راغلي دي هغه په تدریج سره بیرته طبیعي حالت ته راګرځي، او په خاص شکل سره که چېرته دوی یو سالم ژوند غوره کړي، کار او مصروفیت ولري، ورزش وکړي او خپل عمومي صحت ته توجه وکړي، نو بېله شکه چې دوی به بیرته خپل نورمال یا طبیعي ژوند ته راوګرځي، او دوی به له هغه تاثیراتو بیرته غورل شي چې د مخدره موادو د احتیاط او د دوامداره استفادې له کبله یې په وجود کې رامنځته شوي.
ترنو اورېدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ اوسېدونکی بشیر چې په ایران کې معتاد شوی وایي چې له 1300 کالو راهیسې نشه کوي. بشیر چې لومړی نشه له شرابو څخه پیل کړی او بیا تر هیروینو پورې ورسېد، زیاتوي چې د موټرو تکړه کوپي کش وو، د ورځې به یې 15-16 زره افغانۍ ګټلې، خو ټولې پیسې پر نشو ورڅخه تللې او اوس په جیب کې یوه افغانۍ هم نه لري. دا چې بشیر ولې او څنګه معتاد شو، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
زه په ایران کې اوسېدلم، له بچیانو سره مې همدلته ایران کې زمینه د مکتب نه وه، لسمه پورې مې ویل کوپی کشۍ ته لاړو شاګردۍ ته. ما 3 کاله شاګردۍ کړې، نور مې 1 کال استادي کړې. را اوس وخت کې تقریبا د ورځې 3-4 میلیونه پیدا کول، جوړېږي 15-16 زره افغانۍ جوړېږي. نه لنډېوالانو سره کېناستلو، هر هغې وخت کې واړه وو، هغې وخت کې ما 14 کلن او 15 کلن و، شوخ وو. 14 کلن وو الکول هم چکو ته 10 کلۍ پورې، 10 کلۍ نه هم نور شاګردانو سره هم داسې په میلې باندې ونتاریا کول. د ایران کې دا زمینه ډېره یې د وهلو، هلته هر کور کې پیدا کېږي. بس د آخر وخت کې تقریبا 6 میاشتې پاډر وو، نور راغله افغانستان ته. د آخر وخت کې د ورځې 1,200,000 هم راګول، تقریبا 1,500 افغانۍ راځي. 10 کاله پوره کې 2-3 سوه میلیونه به هم لګول. مواد مخدر باندې چې راواوړي، نور له هر څه شنه وځي. له کاره یو قسم نه ایستلي وو، بس نیمه ورځ به هم کار کوه، نیمه ورځ به هم نشه کول، 2-3 شپې به کور ته نه راتلو، بس شراب اغلو، اعصاب باندې خراب. اول کوم چې وعده کړی و، کورنۍ چې خبر شوه یو ماشوم، نو بیا تقریبا 1,450 نه راتله کور ته. خپل مور او پلار ته ښیرا کولې چې کشکی نو مه ورکړی و، نور بیا ګزاره یې کوله. نه رو داسې په سپک نظر درته ګوري، څوک چې عمل کوي هغه سره روغ انسان ګرځیم. ټوله ورځ به همدې فکر کوو چې دا به څه رقم پرېږدو. بس هم شکر د راغلو افغانستان ته پرېم خود، او بس ژوند ته تباه کوي، لاړ شي نه وځي، یار ټول ژوند هم له لاسه ورکړه پکې.
درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې ستار کور ته راځي، خو له څېرې ډېر غمجن ښکاري. مېرمن یې په لیدو وارخطا کېږي او پوښتنه ځینې کوي چې څه خبره ده. ستار جواب ورکوي چې پوښتنه مه کوه، په لویه بلا اخته شوم. ته چې ستار له څه ډول ستونزو سره مخ شوی او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ستار، السلام علیکم.
وعلیکم خان اکا، په خیر راغلی.
خدای دې خیر کې. څه شی کرې چې ځمکه اوبه وي؟
ما ویل غنم به پکې وکرم.
څه شی غنم؟ ته په دې دومره ګټورو کښتونو کې غنم کرې؟
نو بل څه شی وکرم؟ بس هم دا غنم را پاتې دي، د کال غله خو به مې شي.
تاریاک وکړه، تاریاک چې پیسې یې په جوال کې کور ته یوسي.
ستا خبره سمه ده چې د تاریاکو ګټه ډېره ده، خو تاریاک ډېرې اوبه غواړي، غنم لا ښه دي، ډېرې اوبه او مصرف نه غواړي.
د پیسو غم مه کوه، زه در سره یم. زه به پیسې په پور درکم، هر وخت چې د تاریاک ټول کړل پور مې راکه.
یاره تر اوسه مې نه دي کرلي، داسې نه چې
ورخطا کېږه ما. متل دی وایي چې ګټه په تاوان کېږي، زما خبره ومنه.
یاره کرم خانه، داسې زړه نا زړه دی کړم. خیر دی، مشوره به پې وکم.
مشورې ته هېڅ ضرورت نشته، پر خدای توکل وکه او هسې کار شروع که. ها دا دی، دا پیسې واخله، برمه ور باندې وکاږه، او پاتې پیسې په تاریاک ولګوه، د کور خرج دیم کیږي.
ښه سمه ده، تاریاک به وکرم، وبه ګورو چې څه کیږي.
دے در اغلا
اسلام علیکم کرم خان
وعلیکم السلام
کرم خان خدای دې راواله راځه چې کور ته لاړ شو او چای وڅخو
نه چای نسکم دی او کار لپاره راغلی یم زما چې تلوار مې دی
خدای دې خیر کی د کوم کار لپاره راغلی
ما ویل اوس خو دې شکر دی تاریاک واخیستل اوس نو زما پور راکه
کرم خان اوس خو تاریاک ارزانه دی ګټه یې بلا پسې یوازې هغه د اوبو مصرف لا نشي پوره کولی څه وخت راته وګوره کله چې تاریاک له ګران شي بیا به دې پور درکړم له خیره
تاریاک څه معلوم دی چې کله به ګرانېږي زه اوس پیسو ته سخت ضرورت لرم
که اوس یې خرڅ کړم نو ټوله خواري به مې اوبه یوسي بچیان مې وږي پاتې کیږي خیر دی لږ صبر راته وکړه
که پیسې نه وي خیر دی اوس همدا تاریاک راکړه پاتې پیسې به مې وروسته راکړي
پاتې پیسې به دې له کومه درکړم نور خو په کور کې ولاکه شیم لرم نه پیسې نه زار او نه مال بس یوازې همدا تاریاک لرم
خه خیر دی صبر به درته وکړم خو په یو شرط
څنګه شرط
مور خطا کیږه دومره سخت شرط نه دی شرط دا دی چې بل فصل به هم تاریا کری بس تر هغو به تاریا کری چې زما پور ادا کیږي
ښه سمه ده خدای مې دې په خیر له دې پوره خلاص کړي
اوس ژر ورشه تاریاک راوړه چې زه بل ځای کار لرم
سمه ده زه به تاریاک درته راوړم
اوس سړی ول داسې وارخطا یې په کوڅه کې څوک و
کرم خان و
چې ویل
خپل پور یې غوښت
نو تا څه ورته وویل
بس نور یې څه کوې ښځې په لوی لاس مې ځان په بلا اخته کړ
ولې خدای دې خیر کړي څنګه دې ځان په بلا اخته کړي
تاریاک در یادوم که مې اول ستا خبره منلې وای او غنم مې کرلی وای اوس خو به مو د کال غله درلودی متل دی چې وایي غوا مرداره پور په غاړه اوس هم وږي پاتې شو او هم پوره وړی شولو خدای دې کرم خان خوار کړي په دام کې یې بند کړم ته ورشه هغه تاریاک راوړه چې د ستارخان خوله وردکه کړم
زموږ خو څه په وسه نه دی خدای دې له ستارخان سره زموږ حساب وکړي خدای دې دغسې تش لاس او وږی پرېږدي لکه چې موږ یې پرېښودلو
ستارخانه خدای دې خوار کړه ما له تاریاکو څه غوښتل په بلا دې اخته کړم بلا
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو ته خدای پامان.
د زهرو کاروان
چو چو چو.